سلامونه ستړي مشي تاسو مکه کلا ساده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ترکیه غواړي د افغانستان په شمال کې د سیمنټو د تولیدونې فابریکه جوړه کړي. د راپور له مخې د خبره په جوزجان کې د طالبانو د وري دفتر د سه شنبه په ورځ کړي ویل دي چې د شمنه په مزار شریف کې د ترکیه جنرال قنصل مراد دکمین د جوزجان لوالي مولوي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې کړي ده. د ترکیه جنرال قنصل په جوزجان کې د خپل هیواد د اوسنۍ فعالیتونو او د راتلونکو انکشافي پروګرامونو په اړه خبرې کړي او ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکو کې به په دې ولایت کې له 250 ملیون ډالرو پانګونې د سیمنټو د تولید او فابریکه جوړه کړي چې په لسګونو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. د هغه خبره ترکیه په تیرو کلونو کې په جوشجان کې د زده کړې، روغتیا او دوامداره پرمختګ په برخو کې اغیزمن اقدامات کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغو هڅو ته دوام ورکړي. ترکیه سره د شه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو ورسره لنیشتي اړیکې پالي. د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له سرپرستی جورجټ غنیو سره په کتنه کې د دوهې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرنسی شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوهې د پروسې په چوکاټ کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د ملاتړ د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو ناستو او نور اړوند موضوعاتو خبرې وشوې او د بهرنیو چارو وزارت یادونه وکړه چې د دوی لاړخه د دې پروسې په کاري ګروپونو کې پرمختګ د قناعت وړ دی. همدارنګ په بیان کې ویل شوی دی چې میرمن جورجټ د دوهې د پروسې د دوه کاري ډلو د مخکنیو ناستو پایلې مثبتې بللې دي او یادونه یې کړې ده چې په دې برخه کې بالا نوره توجه وشي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د دې خبره تر چمتو کېدو پورې د دقیقې کتنې په اړه څه ویلي نه دي. د دوهې د پروسې په چوکاټ کې لخکیلو اړخونو د طالبان د حکومت یوه اونده غوښتنه ده چې نړیواله ټولنې دې په افغانستان د کوکنارو د لمنځوړلو د هڅو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې زیاتې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي چې ایران متارزین اقدام کړي له جدي اقدامات سره مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بي اس خبري شبکې د خبريال د هغې پښتني په جواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر متارزین اقدام کړي وویل تر اوسه مو د اقدام څوریدل نه دي خو کې ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بیګنا کسانو د وژلو مسؤل ګڼلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي د امیر سید ایروانی په ویلي کې چې د دې سازمان مشر انټونی ګوتریش ته یو سوال د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې روسي مظاهرو کې پلاس لرلو او د بیګنا کسانو په وژلو تورن کړی دی. نږدې دوونه کې چې په ایران کې د بهرنیو اسوارو پر وړاندې د ایرانی ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې دي چې اوس په کې د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي پر شیرینو، پر خوږو او الکولي مشروباتو د مالیات زیات شي ځکه هغه له زیاته حد ارزان دي او دا د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې چاغي، شکرې او نورې ناروغۍ زیاتې کړي. د دې سازمان په وینا د غټانو پرتله ماشومان او ځوانان ډېر اغېزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې پر دغو مشروباتو د مالیې ولګول شي یا د پریمان په بخښنې سره او یادې په بازارونو کې په پریمانه کچه نه خرڅیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویل دي چې روغتي مالی یو له هغو پیاوړو وسیلو څخه ده چې موږ یې د روغتیا د ودې او د ناروغۍ و د مخنیوي لپاره په لاس کې لرو. او ټاکل شوی دی چې نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله په تمرین په یو تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخ شي. د لوبه به چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمه بیا په پلاسمینه کې پیل شي. د 19 کلونو عمر کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي په ترڅ کې درسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د اکشن په ورځ په تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غم خور یو زره به هم تاسو ټول تشرف واسم د اوم پروګی جغرافیه مسمن دی ترسم لوستم. له من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کې برتر او غوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې وبم پتن می درنه زکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست یار لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کې د لوست پیپر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي پر وګللی زکون کو مخله دنه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه وکړئ او منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ. هغه ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطي جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافیا اړوند کتاب صفحه له ونې مینه پیل به تر سلمې سپېپري هم درنګه قدر منو ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د سیاسي اهداف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د آسیا مسلطي جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلوري زده کوونکو د پراته جواب د کټ په هیله ما هیله د لوست پیپر سره مکیا وکړي او یو څه زده کړي. هغه ګلوري زده کوونکو د لوست پیپر شو بو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د مسلطي جغرافیا په هکله معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې مسلطي جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. هغه ګلوري زده کوونکو د ورشمو لارو لرغونې لارې ده چې د چین او هندستان له مدیترانې سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لارې د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوی ده. په دې لارې ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لارې کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل شوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. نه مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه وکړي په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وي. خو نن وخت کې پرن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي. هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ شوي دي کوم چې پر تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویل شوي. دویم درنو زده کوونکو هوایی کرشش دی او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لارې تشریح کړو. لومړنی قدرمن زده کوونکو موږ تاسو د وچې یا هم محصولاتي لارې په حق معلومات ورکړو. درنو قدرمن زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمي ارزانه او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنه د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلې دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیل بیل ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپل لارو ته اضافه ورکړه. د آسیا په ځینو نیو شارونو کې هم د اوسپنه د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مونږ چې په خپل مجوته سوال وستل چې سمندري لارې دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په خو ځایونه کې شي سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زوري درلودې او بیړۍ د چلولو وړ وې. د خو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او وړلو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا د ملاقا او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګون نه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چې د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د ماليزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده. هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ورده. د دې ترڅنګ درنه غوللیز د کونکو درې ملاره چې د هغه په خپل هوایی کرشي دی چې موږ تاسو په هیجو هوایی کرشي عبارت لسیش څخه دی. هوایی کرشي لوی شهرونه سره نښلولي دي، یعنی لوی لوی مختلف شهرونه سره نښلولي دي. د شلمې پیړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې الوتکه د لیږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لیږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنی که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لیږدولو کې پرمختیا راوستل. د هر هیواد لوی شهرونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یو سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو کله درنه زده کوونکو، آسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیه د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي. چې نه دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هیوادونه موجود دي، د دغو کورنۍ او نړیوالو هیوادونو ترمنځ اړیکه او ادارې جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي. نو آسیا د نړۍ یو ډېر لوی وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو شپږ څلوېښت خپلواک هیوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هیوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه یې جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافي له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنی آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشل ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوستلو لومړني برخه درنو قدر منځ کوونکو، لومړني برخه منځني ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پرته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو، څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنی آسیا چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږم درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري، او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې په خپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاد لار لري، یعنی کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لار لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنی آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولې؟ ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمیر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیمن رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپل افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. په دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچې ډېر با ارزښت کاني مواد، د مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه اسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنی لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې اسیا هیواد یې ټارګیټ وګرځي، اسیا کوم برازیم چې دی دا یې ټارګیټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره اسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه اسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه اسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 او 1900 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو اسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د اسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړی ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د اسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستانه پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستانه پورې اشغال کړ، او افغانستان لومړنی یو له هیوادونو له جملو څخه ودرنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت ته یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندې کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنی کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو له منګولو څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه شول، کوم چې نور هیوادونو ته یو مثال پرېښوده. نو درنو غوښتل چې کوم کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیه او سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدر من زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدر من زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کوم موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د اسیا د لوی وچې سیاسي جغرافیه د کوم موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، هم دا نمونه به په خپل کتابچو کې نشته کې. دیم سوال درنه ځکه کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنه او قدر منه ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې چې یو څه تاسو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي. خو جوړ غلی ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیا مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لوی وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په حق له مو ترلاسه کړي وو سیږي، او خپل اتم ټولګي ته پرامدګي سره ولري، او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامدګي سره پیل کړي. نور نه درنو څه کوم کوس تاسو وخت نه نسم تاسو د لا موافقت او بریا په هیله ما شوق ولري. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک خلای و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل لی زکون کو زبرشنا غو پارتس ټول تشرغلس فهم د اتم ټولګي جغرافیا مضمون ویم لوستم. هله من دین چې تاسو ټول قدر منو ګل لی زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په مو پتن می درنو زکون کو داسې مرو تاسو د نن ورځې لوست ویم لوستي. نو هله د چې د تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولر. قدر منو ګل لی زکون کو مرو تاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه او جهلونو په حق ده. کتاب صفحه 8 نه پیل به تر 12 سپتمبر. همچنین کډر مون او ګلالي زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی سندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، د لوست تر پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لوی وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډیر اورښت لري، نو ځکه په دې لوی وچه کې ډیر سیندونه بهیږي. د ختیځ اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان د رڼا زکونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الیب د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګوی ته تویږي. نو له دې هم مال څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنین درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږد دي، او ځینې سندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانای په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سندونه چې بیا د درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسې کې د ګارون سند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. کشیر موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سندونه په نقشه کې متوجه اوسیږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومدار توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږ او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي، یعنی په شمالي برخه چې کوم سندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سندونه کله چې د اوبو هوا او دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي، یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د ویډیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیول کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بعده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی، یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک کنه او کیمیاوي مواد ډیر زیات سی ویني په همدې خاطر سره د دوه سندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوی دي، نو هر یو یې په منظم ډول سر لوړ. لومړنی سند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سند د نیوب سند په نامه سره یادیږي، چې دا سند د اروپا له مشهور سندونو څخه دی چې څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیل نمونه سره یادونه ورته شوی ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یوسلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک لسرحدی پولو څخه تیریږي. دل دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخیرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 1.8 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 0 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ وګورئ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو په تېر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د ځمکې طبیعي لوی جواري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لونې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې مو تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د